شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهره او زمان نور همکاران هرکلی کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په کندوز کې 15 پوځیان وژل شوي. د جوجان په خماب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د کندوز د دشتې ارچی ولسوالۍ سیمیز چارواکي د 1500 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه 12 بجې وسله والو طالبانو د دشتې ارچی ولسوالۍ د مرکز اړوند په کندوز بندر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ، چې په نتیجه کې د امن نظم او د سیمیزو پولیسو 15 پوځیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسیدو سره وسله وال طالبان له سیمې څخه پټه شاه تمبول سی بی دی. سرچینې زیاته کړې چې په دې جګړې کې وسلول طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیري معلوم نه دی. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد رانی وایي چې تېره شپه 11 بجې وسلول طالبانو د ارغنده پر خانه ګرداب او د شولیکوټ د سربند پر پوسټو بریدونه کړې، چې په نتیجه کې یو محلی پولیس او درې وسلول وجل سیوی او یو محلی پولیس او دوه وسلول ټپین سیوی دي. وسلول طالبانو که څه هم تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو پیغام کې ادعا کړې چې پرون یې په میوند ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي. د جوجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلولو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ ژوبله اړولې ده. د جوجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه له دوو ورځو راهیسې روانه ده.
د ای جریان دو روزی که با مخالفین با نیروهای امنیتی من درگیر بودند، بدبختانه در جریان درگیری ما 8 نفر از نیروهای امنیتی من به شهادت رسیدند، 3 نفر زخمی داریم و در مقابل گروه های مخالفین تلفات سنگینی را متحمل شده گیستند، ولی ارقام ازی هنوزم در اختیار ما قرار ندارد، چون درگیری هنوزم در ولسوالی جریان دارد.
ولسی وی چې د ولسی پاتونوالو اته غړي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ برخه درلوده وسلولو ته تسلیم سیوی دي. ولسی وی چې د ولسوالۍ مرکز د دولت وسلولو مخالفانو لاسته ورغلی دی. د بغلان ولایت چارواکي وی د بورکی ولسوالۍ لپاره د وسلولو طالبانو ولسوال وجل سوی دی. ولایتي چارواکي وی ملا سیف الدین له اونور وسلولو سره یو ځای په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وجل سوی دی. د ولی ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالب مشر چې د جګړې لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورغلی و پرون په خپل پټنځي کې وشتل سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیس وایي یو تن چې ګمان کېږي افغان به وي، وروسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه 9 کسان ټپیان کړل. قضایي سرچینو، خبري اژانسونو او محلي رسنیو دغه راپور ورکړی دی. د پولیسو چارواکي د حمله خبر تاییدوي، خو د مشکوک سړي په اړه نور معلومات نه دي وړاندې کړي. ځینو سرچینو چې د دې پیښې جزئیات ساري نن رسنوي ته ویلي چې دغه حمله تېر شپه یوې سینما ته نږدې سوې ده. د سرچینو په حواله په ټپیانو کې د 4 کسانو وضعیت خراب دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت په وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چین نیویارک څخه فعالیت کوي. په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې شوي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشتې 14 د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې چین د شینجیانګ سیمې اوغور مسلمانان د سختې ریزۍ ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته مجبوروي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې د چین دغه سیمه د خلکو د زنداني ساتلو له یو ستر کم سره تشبیه کړې وه. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیانګ سیمه کې د یوې لوی غمیزی مخه یې نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سختریزو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پیش کړی او د اویغور او هن اقلیتونو ترمنځ شخړه پیدا کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له ځینو رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام متمرکز وي. دا به د اصل کې ده چې پینګ یانګ له واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنۍ کړې دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی، د چین له ولسمشر شین جینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدر اعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادی وستوک ښار کې وګوري. دغه ښار له سبا سه شنبې تر روانې پنجشنبې پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی. د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره به د ولسمشر پوتین نننۍ کتنه د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا او تجارتي راکړې ورکړې متمرکز وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایي چې مخبل یو مهم دغه وردان دی او بیا مشرۍ دی وکړي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به پیدا کړي.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړیږي تحلیلګران څه وایي؟
عملی کوم چې شي په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه نه دي لیدلي.
دا به هم وایي چې روسیه په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمریناتو ته چمتووالی نیسي. د غرض په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی راپور لرو او ورته ته بلنه درکوم. د غرمنۍ مجله مو تر یوې بجې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په پلازمینې جدې ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړه سي. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي ځکه د جدې غونډه ګټوره ده چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغانستان خبرونه ته شرغلي د دې موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
مننه. د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په پلازمینه جدي کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مندي. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په مناطړو هیوادونو نفوس او ښې اړیکې ورسره لري، نو ځکه هم پایلو ته خوشبین دي. ښاغلی دین محمد وایي چې له سعودي عربستان د دا ډول غوښتنو د جوړېدو د غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې مطرح شوې وي، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د قربتوب لپاره شرطونه درلودل.
دا غوښتنه د سعودي د پاچا نه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشوه. نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او موږ ته د مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې کې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع به همسې پاتې کېدله. چې د خپل په دې کې برخه اخلي په غونډه دې باندې د او آی سي خپل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی وکړي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم ډېره ښه.
ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود په مشرۍ سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي نه د سولې علي شورا په دې اړه به خبري وکړي. د جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. دا چې په غونډه کې به څوک ګډون وکړي یا د افغان حکومت طالبان او امریکایي چارواکو استازي چې د افغانستان د قضیه مهم اړخونه دي په دغه غونډه کې به ګډون وکړي نه د اسلامي همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکه او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه شوی وه او په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ناحق وینو د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې شوې. د دغه کمیسیون غړي میرمن آجین یون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات شوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوستو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نو جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان لپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وې خو تر اوسه یې هېڅ کومې هم څرګندې پایلې نه درلودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په تړاو د هر ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. بله فریباجانی،
بله ډیره مننه کوم رحمت الله افغانو. بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاري سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي شهر کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي استاد ودیر سپای وایي چې د ډول غونډې تر دې وړاندې هم تر سره شوی خو تر اوسه کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
دغه عملی کوم چې شي چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه ته نه دي لیدلي. فکر کوم دا غونډه کاغذ یو کې د تقدیري نقطې نظر نه تشکر په نقطې نظر نه چې خلک واڅي سولې ته امکان لري ووشي دا خبره، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې.
تاسو هم په جریان کې یاست، له دې وړاندې هم د روان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ترسره شوې وه. ستاسو په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صادره کړه. حکومت سعودی عربستان او دولت او بخپلا وقدر دې خبرې په څو ګرځي ممکن دا قوی تر ووسی، مګر وګورو دې فیصلو ته ناسه ته چایا طالبان دلته حاضری کی کنه. که طالبان حاضر ټول او افغانی حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغانی حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ کې بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو چې نتیجه ورکی. اما داسې ناسته خو ماسکو کې موشوه او کېدله، چون افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان شکوډکه ګټه یې نه درلودله. نو که سعودي هم سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین د مسلط د دولت او دولت نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونه کړي، اغېز خبری به وی هم که عملی نده.
فکر کوئ چې دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي او اساس په نظر پر طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه به نتیجه ورکړي که ورنکړي. یو د خپل د دې هیوادو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپلو ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په غوایلو کې دوی اقدام ونه شو کولی، او همدغه یې ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو پس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به راداوت کړو. نو اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کښېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورت رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپی و چې په جدې ښار کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډې په اړه غږېده. دوستانو اوس به هم له یوسف خان زدران څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د جمعه بازار په نوم د افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو لپاره په کابل کې دوه دایمي بازارونه جوړ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د محصولاتو د خرڅلاو د ځایونه د مکوریانو د خزینو په پارک او فردوسی پارک کې جوړ شوی دي. ویل کېږي چې په دې سره به د مرکز او ولایتونو سوداګرۍ خزي وکولی شي چې په منظمه توګه د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره په دغو بازارونو کې ګډون وکړي. دغه جمعه بازار د جمعې په ورځو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 6 بجو د لیدونکو او پیرودونکو پر مخ پرانستې وي. د ښځو د سوداګرۍ خونه افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو نه غواړي چې له دې فرصت نه خپلو لاسي صنایعو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف ګټه پورته کړي. ټاکل شوي چې نن د 2 ولایتونو سوداګر او صنعتکاران د خپلو ستونزو په اړه د سوداګرۍ وزارت د صنایعو له مرستیال سره خبرې وکړي. د متشبثینو د بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر او صنعتکاران د بلخ، هرات، کندهار، ننګرهار، پکتیا او کابل ولایتونو څخه راټول شوي چې د وزارت له صنعتي مرستیال سره د خپل کاروبار پر وړاندې پشته ستونزو وغږېږي. د حاجي آغا په وینا دا وخت د افغان سوداګرو عمده ستونزې د برېښنا کمښت، ناامني، د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو نه ویش او په ګمرکاتو کې د تعرفو لوړېدل دي. نوموړی هیله ښیي چې دا غونډه وکولی شي د افغان سوداګرو د ستونزو له راکمولو سره مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 650 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 40 افغانۍ 45 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ او 1 پوله، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله، 1 زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او 1 زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
زموږ څخه ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پرسل 15 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. اوس به ورسو چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه مقالې اجمل تورمن لوستې دي. غټ ټکی راوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د شهید ونې د منځلو په اړه بیلابیل لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي: له بده مرغه زموږ په هیواد کې د جګړو او بدمرغیو دوام ولس د افراطي ګډوډۍ پر پوله درولې، داسې چې نن موږ ته ډېر لږ ارزښتونه پاتې دي چې له تیری خوندي دي. نور مو هر ورځ په ارزښتونو ملنډې وهل کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د شهید د ونې د نمانځلو په نوم چې د کابل اوسیدونکي له 2 کلونو راهیسې کوم څه ویني، په دې هم د هیواد د لکونو نورو شهیدانو سپکاوی کیږي، او هم د احمد شاه مسعود چې د هیواد یو نامتو قومندان و او په توطیه ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د کابل پر سرکونو د موټرو او موټر سایکلونو کاروان او بې دریغه هوایي ډزې یوازې د زور او بدماشۍ منطق دی او بل هیڅ مفهوم او تعبیر نه لري. د ویسا په باور د شهید د اونۍ داسې سپکاوی نه دی پکار، او که حالات همداسې دوام وکړي موږ به د یو ډیر درانه ارزښت د مسخه کېدو شاهدان وو. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپله سره مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکي: له افراطیت سره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه مبارزه روانه ده چې په خپله مبارزان یې هم افراطي دي، په دې معنی چې هغه کسان، ډلې او لوري چې د افراطیت په وړاندې جنګیږي په خپله په چارو کې افراط کوي. په سرمقاله کې راغلي: یو شمېر کسان د شهید د ونۍ په ورځو کې په ښار او کوڅو کې له ټوپکو، تومنچو، برچو او چاقوګانو سره ګرځي او د احمد شاه مسعود او نورو شهیدانو له نوم نه په غلطه استفادې سره د خلکو د زورونې لامل کیږي چې دا افراط دی. دنیا په خپل سر مقاله کې دا هم پوښتلی شي دغه ځوانان څوک دي او په دغه ورځو له کومه کیږي، دغه لګښتونه، بیرغونه، ټوپک او نورې وسلې څوک ورکوي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور دا داسې کسان نه دي چې په خپله دې راټول شي او د خلکو د ځورونې لامل وګرځي، بلکې په خبره د یو مشخص آدرس له لوري ملاتړ کیږي او ټول امکانات ورته برابري. ورسپاڼې له دولت هم غوښتي چې په جدي ډول د دا شان حرکتونو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورسپاڼې هم همدا موضوع په خپل سرمقاله کې راخیستې او د شهید ونۍ په دا شان لمانځلو یې انتقاد کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا یوازې پرون ورځ نه وه، بلکې له تیرو ولسو کلونو راهیسې همدا حال روان دی، خو مخنیوی نه کیږي. هیواد لیکلي دا ورځ او دا اونۍ باید د شهیدانو د پاتېشونو په لاسنیوي او د ستونزو په هواري سره ولمانځل شي، نه په ډزو او بدماشیو. ورځپاڼې پر امنیتي او دفاعي مسؤلینو غږ کړی چې هغه کسان ونیسي کوم چې پرون یې پر واټونو ډزې وکړې او ولس ته یې ستونزې راولاړې کړې.
دوستان اوس په یو نړیواله مسله راواخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسي چارواکي وایي د پخواني شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال د پوځي عملیاتو پر وروسته کلونو کې د تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی دی. هم د اوسره سره په سټوډیو کې د تکل صاحب خبرونه ته شرغلی کتل ته وایي چې دا پوځي تطبیقات په کوم ځای کې ترسره کیږي او په کوم شمیر پوځي ځواکونه ګډون پکې کوي.
سلام تاسو او اوریدونکو ته. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ او پوځي تطبیقاتو ته تیاری نیسي او هغه به سبا پیلوي، یعنی سه شنبه پورت. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات په دا ټوله موده کې ساری نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره اونۍ وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 18,000 پوځي وسایط، 1,000 زیات الوتکې او 80 لوی جنگي کشتۍ به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون وکړي. فریباجان شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي، لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه د ویل چې تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او نورو پوځي وسایتو په ګډون 18,000 پوځي واسطې په یوه ور وخوځيږي. شویګو ویل دا به د رښتینې جګړې ته ورته یو وضعیت او حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم دا پوځي تمرینات د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه ترسره کیږي او ټاکل شوی چې سبا به د ختیځ سایبریا په سیمو کې پیل شي. روسیا په پام کې لري چې د خپلو نویو وسلو، مثلا اسکندر توغندیو چې پوځي سرو کې وړلای شي، تی اتیا او تی نوی ټانکونو او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جت الوتکو په خودلو سره خپل پوځي وړتیا نړیوالو ته نندري ته وړاندې کړي. همدارس د روسي سمندري ځواکونو به خپل لوی کشتۍ چې کالیبر دوله توغندی وړلای شي هم وازمي. کالیبر توغندی همغه توغندی دي چې د روسیې پاوځ د سوریې له پاوځ سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیسته. دا پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې په هغو ځایونو کې ترسره شي چې پوځي ساحې بلل کیږي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطعې برخه پکې اخلي.
بله، تکاسه په دې حال کې نو لویدیځو هیوادونو چې له مسکو سره یې اړیکې تر ډېره ترنګلې دي د دې تطبیقاتو د اعلان په اړه څه ویلي دي؟
تطبیقات دقیقا په داسې حال کې ترسره کیږي چې لویدیځو هیوادونو سره د مسکو اړیکې د دې هیوادونو په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سخت سخت ترنګلې شوي دي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان لاله مخکې غندلی و. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپاد یاوتیا یا لویدیځ یاوتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټلوالې له غړو هیوادونو څخه د 1,00,000 او 1,50,000 ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکي نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکي نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به امریکا او متحدانې اصلي دښمنان وي. البته د یو ورخطای خبره نه ده ځکه چې دا یوازې د یو پوځي کارپو اټکل او څیړنه ده. او وروستۍ خبره ده چې ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې پوځي تمریناتو د جریان لیدو ته ورشي.
بله ډېره زیاته مننه کوم احمد تکل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به د ساینس او ټیکنالوژۍ ډګر ته ورسو. اروپایي کمیسیون وړاندیز لري چې په پسرلي او مني کې دې د ساعت بدلون نور ختم سي. نور به اسمت سروند اوري.
د اروپایي اتحادیې کمیسیون وړاندیز کړی چې په پسرلي او مني کې دې د ساعت بدلون پای ته ورسیږي، ځکه چې په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې اکثره اروپایان د دې کار مخالف دي. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر وایي په میلیونونه خلک باور لري چې په راتلونکي کې دې ساعت په خپل حال پریښودل شي. په اروپا او ګڼو نورو هیوادونو کې د دې لپاره چې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي اصلي ساعت یو ساعت راشاته کوي. ځینې هیوادونه وایي چې د ساعت د بدلون له کبله د برېښنا په مصرف کې دولتي او غیر دولتي ادارو د انرژۍ د مصرف له درکه میلیونونه ډالر سپمولي دي. خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون چې په پخوانی ډول د ساعت د نه بدلون وړاندیز کوي، په دې اړه د پریکړې لپاره د 28 غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري څو هغه په قانون بدل کړي. د اروپایي اتحادیې د پارلمان په پریکړه لیک کې ویل شوي چې دا ډیره مهمه ده چې اروپایي اتحادیه د ساعت یا وخت په یووالي کې سره متحد واوسي. د اروپایي اتحادیې کمیسیون تر اوسه پورې په دې برخه کې د بدلون په اړه د خپل وړاندیز جزئیات نه دی اعلان کړي، خو په خپل لیک چې د سلا مشورې لپاره یې ویشلی دی ویلي چې یو انتخاب به دا وي چې د دې اتحادیې هر هیواد خپلې خوښې ته پریښودل شي چې ساعت بدلوي او که یې نه بدلوي. خو دا کمیسیون په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د غړیو ترمنځ له همغږۍ پرته په ساعت کې بدلون به اقتصادي زیانونه ولري. په نظر پوښتنه یا سروې کې چې د جرمني زی ډی اف تلویزیون کړي، د 4,000,000 او 6,00,000 پوښتل شویو کسانو په منځ کې 80% د ساعت د نه بدلېدو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې کمیسیون د ځینو څېړنو یادونه کړې چې شایي د ساعت بدلون د انسانانو پر روغتیا منفي اغیز لرلی شي. د څېړنې پایله ښیي چې د انسانانو بایورتم ممکن تر هغه څه چې پخوا ګمان کېده زیات اغیزمن شي. په اروپایي هیوادونو کې د مارچ د میاشتې په وروستۍ یکشنبه یعنی حمل وخت یو ساعت وړاندې کیږي او د اکتوبر په وروستۍ یکشنبه بیرته یو ساعت شاته کیږي. د ساعت له بدلون سره تر ټولو زیات مخالفت فنلند کړی دی. په دغه هیواد کې 80,000 تنو د ساعت د نه بدلېدو په ګټه لاسلیکونه کړي دي. د ساعت بدلون د لومړي ځل لپاره په 1980 کې په دې استدلال دود شو چې له کبله به برېښنا یا انرژي وسپمېږي، خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون وایي چې داسې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د ساعت بدلون دې په رښتیا هم د انرژۍ د سپما سبب کیږي. دا کمیسیون همداراز وایي چې کره شواهد نشته چې وښيي د ساعت بدلون د ترافیک یا د موټرو د بیروبار په کمولو کې مرسته کړې وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکبر د زابل ولایت څخه کیوان او صلی اوسیدم کوم مجله شبغنی څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې موږ کتابونه اصل کتابونه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په امتحان کې ازموینه کې ناکام کیږي. هم دا هیله ده چې اصل کتاب یې چانه ذکر موږ لا شبغنی څخه دا خواهش لرو چې موږ کتابونه کوم کې وصلان.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ څخه د ګلدین تاسو سره په تماس یم. بعد د سلامات موږ دا درخواست او خواهش د دولت او حکومت ته چې زموږ د څخه نور ساحه یا دلالپور ساحه نه لګي وندازه لري دا مایوبینو پارچا یا لیستونه موږ ساس کړو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد دوه درې څلور کې راغله او کوم خلک چې د لالپوی ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د دلیې سه خو تقریبا دوه دوه نیم سوه کسان مایوبین خلک شو هغه خلک چې د ځینه خوځېدی نه شو روزي رسان الله پاکې او بیا موږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغې ساس کړئ موږ لرې وړو موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ به نیوم لیستل موږ ورم کړله او موږ خپل هغه انجینران سره مخامخ شو موږ یې ولیدل خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد ځان نه کړل او زموږ که مایبین یو